تر 15 بجو ده اوري چې مشرانو جرګې د دودیز لوی جرګې په درشل کې پر امنیتی ګوښنو اندیشنه وشو ده د جرګې 1500 غډونوال کابل ته رسیدلې دي د سیمه نړۍ په خبرونو کې راځي چې لږ میره حصے په ویتنام کې طوفان 28 کسان مړه کړي دي د ګورجستان نیمه ولس مشر نن لوړه وکړه خو په پیل کې لنا جی ساپینه د افغانستان خبرونه وري
ټاکل شوی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا په هند کې پیل شي په جوزجان ولایت کې د ډلیزې جنسي تیری په تور درې مشکوک کسان ونیول شول او ایساف وایي چې د دوی یو سرتیری نن د افغانستان په جنوب کې ووژل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا د هند په مرکز نوی ډیلی کې پیل شي د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه نړیوال کانفرنس د سوداګرۍ د راجلبولو په هدف د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا جوړیږي
هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي تر څو د نورو هیوادونو سرمایه ګزاران دوی ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د ډیرو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پانګاشونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي
نوموړي وویل چې په دې کانفرنس کې د افغان او هندي چارواکو ترڅنګ له 1900 هیوادونو څخه تقریبا 250 پانګوال او سوداګر ګډون کوي چارواکي وایي چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د 1400 ملکی کسانو جسدونه پیدا شوي د ارغستان ولسوال عبدالغنی مسلم یار ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان شپږ ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د دولت سره د همکارۍ په تور اخته ولی وو نوموړي وویل چې د دغو کسانو جسدونه نن سهار په داسې حال کې د پولیسو لخوا موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي وو ولسوال وایي چې وژل شوي کسان ملکي خلک دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي په جوزجان ولایت کې په 14 کلن هلک د ډلیزې جنسي تیری په تور درې مشکوک کسان ونیول شول د جوزجان د امنیت قومندان د امنیت قومندانۍ د اپراسیون امیر عبدالمنان روفي ازادي رادیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو تحقیقات کیږي له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د هیواد په شمال کې د دغو پیښو له زیاتېدو خبر ورکوي او ایساف وایي چې د دوی یو سرتیری نن د افغانستان په جنوب کې ووژل شو ایساف نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د سرتیری په یو چاودنه کې ووژل شو په اعلامیه کې د دغه سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی دا و د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل انوري
په ویتنام کې د جمعې د ورځې راهیسې سیلابونو لږ تر لږه 28 کسان وژلې نه تنه نور نادرکه دي او نږدې 80 سره کسان بې کوره شوي دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د سګنیو سیلابونو اوبه د 1999 کال د سختو سیلابونو څخه هم لوړې شوې دي ریپورتونه وایي سکال د سیلابونو وروسته لاغې زیاتې شوې چې د دې هیواد کوانګ نګي ایالت کې د برېښنا 15 بندونو د خپل خوندیتوب لپاره د اوبو ورخونه خوشې کړل له سیلابونو څخه د خوندیتوب په هدف جوړ شوې حکومتي کمیټې ویلي د 3000 په شاوخوا کې کورونه ډوب شوي او 80000 کسان له کورونو ایستل شوي دي همدارنګه د درنو سیلابونو له کبله سړکونه تړلي او په ځینو ځایونو کې د اورګاډو خدمات هم ځنډیدلي چین وای چمتو ده چې فلیپین ته د ژغورنې او طبي خدمتونو ډلې واستوي دی وونه وروسته لاغه ده چې فلیپین د هایان په نوم درانه سمندري طوفان وساپه دا خبره د شنبه په ورځ چین د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې په یو خبره شوې اعلامیه کې وشوه په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویان هانګلی له خولې ویل شوې ده چې چین فلیپین ته مرستې استوي او په دې هیواد کې وضعیت لنګدې ساري او هغه سختو سیمو ته به چې شرایط اجازه ورکوي د مرستو ډلې ورولېږي تر اوسه پورې دا څرګندانه ده چې د مرستو ډلې دروانې دوه چمتواله نسی او آیا د فلیپین هیواد د چین د مرستې دا وړاندیز منلې کنه د چین دا وړاندیز د دې طبي آفت په وړاندې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د چین د ډېرې کمې مرستې په وړاندیز پسې کیږي څارونکو وایي د چین د کمې مرستې دا وړاندیز لمانی لا سره د جنوبي چین د پوبو کې د ټاپوګانو د ملکیت پر سر لښخړې سره اړیکه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې ورسته تاوتریخوالی غندلې. د شنبې په ورځ په ویلامې کې جان کیری ویل په 2012 میلادي کال کې په انقلاب کې د لیبیا خلکو د دې لپاره خپل ژوند په خطر کې وانه چو چې داسې تاوتریخوالی په هیواد کې دوام وکړي. جان کیری پر لیبیایانو غږ کړی چې د تاوتریخوالي دا لړۍ دې په پخلاینه او خبرو اترو پای ته ورسوي. نوموړي ژمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالات به په دې سخت وخت کې د لیبیا له چارواکو او خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې د شنبې په ورځ په ترابلس کې د رقیب وسلوالو ډلو ترمنځ د نور تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي. د جمعې په ورځ هم کله چې اعتراض کوونکو د مصراتا د وسلوالو پر مرکزونو یرغل وروړ، تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول او څلور سوه نور ټپیان شول. اعتراض کوونکو له دې وسلوالو غوښتل چې له ترابلس څخه ووځي، خو ډزې پرې وشوې. مظاهرچیان وتښتېدل او بیرته له درنو وسلو سره راستانه شول او پر ودانیو یې بریدونه وکړل. د عراق په شمال کې د کورد میشتي خپلواکي سیمې مشر د ترکیې له کوردانو غوښتي دي چې له انقرې سره دی د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزانی دا غوښتنه د شنبې په ورځ د اربکر ښار ته د یو سفر په ترڅ کې وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر دی. په سرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د بارزانی او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. مسعود بارزانی وایي د سولې لپاره چوکاټ رامنځته شوی. زه د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه مننه کوم چې د سولې خواته زړور ګام واخیست او د سولې چوکاټ یې رامنځته کړ. اردوغان دا غونډه بیا د کوردستان د کارګر ګوند سره د درې لسیزو شخړې د هواري په لاره کې و مهمه غونډه بللې. بارزانی ترکیې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د عراقي کوردستان سره د میلیاردونو ډالر په ارزښت د انرژۍ قراردادونه نهایي کړي دي. د یک شنبې په ورځ جیورجی مارکیولاشویلی په تبلیسی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګرجستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. مارکیولاشویلی چې د تلونکي صدر اعظم بدژنی ان ایوان شویلی د ګرجستاني خیال په نوم د ائتلاف څخه دی، د اکتوبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې ده. څلور څلوېښت کلن مارکیولاشویلی فیلسوف او د پوهنتون پخوانی استاد دی چې د ولسمشرۍ دوره به یې 15 کاله وي. د نوي ولسمشر د لوړې پادې مراسمو کې د 500 بهرنیو هیوادونو استازو برخه لرله او په تبلیسی کې د پخواني پارلمان په ودانۍ کې ترسره شول. مارکیولاشویلی د لوړې لدې مراسمو سره د لویدیځ پلوي میخایل ساکاشویلی تر لس کلونو د زیاتې ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړ جاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنه کړل شي. لاوروف دا څرګندونې له یو روسي تلویزیون سره په مرکه کې کړې چې د شنبې په ورځ سپاره شوه. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړ جاړي ته د رسېدو د احتمال په اړه خوشبیني وښوده. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي به را روانه اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي. کابل آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه دیارلس، ټیټه منفي یو. کندهار آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت، ټیټه نهه. هرات آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه درې. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه درې. او جلال آباد هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه درویش، ټیټه اته.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مشرانو جرګې د مشورتي لوی جرګې په درشل کې پر امنیتي ګواښونو اندېښنه وشوده. د راتلونکي جرګې د ګډونوالو ته کابل ته پیل شوی.
څنګه پورې پنځه سوه کس د لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسېدلي دي مختلفو ولایتو نه.
ټاکل شوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نامه دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس سبا د هند په مرکز کې پیل شي.
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په هکله باندې چې د پانګه اچونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي.
د نومبر 18 چې د محصل نړیوال ورځ ده نن په کابل کې ولمنځل شوه.
محصلین چې د خپل فراغت نه بعد ډیرو چې کم فراغت سندونه ترلاسه کوي هغې د کار زمینه نه مساعده.
په کونړ کې د قومي جرګې په مرسته د دوو کلیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستي بدله شوه،
او نن د دې وخت راسیدلی چې دغه جنجال او مشکل د صلح او د فیصلې د لارې د دفاعي ټکو ته ورسېده.
راپورونه وایي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښمن دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لوی جرګه له امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې جرګې د امنیت لپاره تدابیر لا ټینګ کړي. دا اندېښنې په داسل کې مطرح کېږي چې د شنبې په ورځ د دې جرګې د جوړېدو سیمې ته نږدې یوه انتحاري حمله وسوه چې 14 کسان پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. محمد قسیم سلمل نور تفصیل اوروي.
یو شمیر سناتوران وایي ځینې ګاونډي هیوادونه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو مخالف دي د مشورتي لوی جرګې د ګډوډولو کوشش کوي. د سناتورانو له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې پرې نږدې ګاونډي هیوادونه د دې جرګې د جوړېدو مخنیوی وکړي. دوو سناتورانو هدایت الله رهایی او لیلما احمدی په دې اړه وویل:
گاونډي هیوادونه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ډیر حساس دي. دوی کوشش کوي چې د جرګې پر مهال انتحاري حملې او تخریبي کارونه وکړي.
د لوی جرګې جوړېدو ته کومه موده پاتې ده؟ که څه هم د دې جرګې د امنیت په اړه ډاډ ورکړل شوی و، خو دښمن پرون وکړای شول چې لومړني کمربند ته لار پیدا کړي.
د مشران جرګې غړو د یکشنبې په ورځ تر ډیره په کابل کې د برهان الدین رباني پانتون ته نږدې د شنبې د ورځې انتحاري حمله په اړه بحثونه وکړل. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د مشورتي لوی جرګې ځای ته نږدې په دې حمله کې د درو امنیتي کسانو په شمول 14 تنه وژل شول او 9 تنه ټپیان شول. وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د مشورتي لوی جرګې د امنیت لپاره لا نور تدابیر په پام کې ونیسي.
او از آدرس خونه ملت و مردم افغانستان از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم تا
مجد ملت تکور او خلق له آدرس خپل امنیتی ځواکونه هله کوي چې یو ځل بیا خپل اراده غشتلې کی او د ټول خلکو امنیت ټینګ کی. د امنیتی تړون د لاسلیک په حال کې د افغانستان دشمنان او ځینې ګاونډي هیوادونه زموږ د هیواد له سولې ثبات او امنیت سره مخالف دي او غواړي د هیواد له امنیتی څخه خپل ګټي واخلي.
خو د شنبې په ورځ له حمله وروسته د کورونی چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه خلکو ته د جرګې د امنیت ټینګولو په اړه ډاډ ورکوي. هغه ویل په تیره یوه اونۍ کې د جرګې پر ضد د مخالفینو څو د سه شنډې سوي هم دي. ټاکل سوي د مشورتي لوی جرګه د پنځشنبې په ورځ د بیلابیلو ډلو د 2.5 زره استازو په ګډون په کابل کې جوړه سي. په دې جرګه کې به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه بحثونه کیږي. که څه هم امنیتي چارواکي د جرګې د امنیت ډاډ ورکوي، خو د شنبې د ورځې حمله د دې جرګې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
نن رسمن کابل ته د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو در رسیدو بهیر پیل شو. د دې جرګې مسولین وایي چې تر اوسه د دې جرګې 1500 ګډون کوونکي چې د بیلابیلو ولایتونو دي کابل ته رسیدلي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون ویان عبدالخالق حسینی پشایی محمد قسیم سولمل ته نور معلومات ورکړي.
خپل کټګوري تم لیږلی دي، اهم ولایاتو ته د والی صاحبانو تم لیږلی دي. د میلمنو راتګ فعلا دوام لري. اکثرا ولایاتونه لکه هرات، لغمان، کاپیسا، بلخ، روزګان، اکثرا ولایاتونه میلمانه را رسیدلي او د تکمیلېدو حالت کې دي. موږ امیدوار چې د لویې جرګې مشمولین د دې میاشتې تر 28 تاریخ پورې کابل ته راورسیږي، چې بیا د دې میاشتې 1 تاریخ باندې د رئیس جمهور په افتتاحیه وینا باندې د لویې جرګې پرانستل کیږي.
په شی صاحب، دغه د میلمنو د راتګ پروسه فکر کوم نن پیل شوی ده. داسې معلومات راکولای شي چې تر اوسه پورې څه تعداد میلمانه راغلي دي کابل ته؟
تر نن پورې 500 کس د لویې جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. مختلفو ولایتونو دوی خپل دعوتنامې سره دلته راځي. دلته زموږ د تشریفاتو کمیټه ډېر په عزت احترام سره دوی بالته د تخنیکی موضوعاتو او د دې ته د کارتونو د توضیح په خاطر باندې یو کمیټه ده. هلته موظف دوی وزیر هلته به راجستر کوي، ثبت نام به کوي او دوی ته به د ګډون کارتونه ورکول کیږي. بیا به دوی لینې ته معرفي کیږي. په دې شکل باندې پروسه روانه ده. امیدوار چې د ایران مهاجرین، د پاکستان مهاجرین او د اروپا مهاجرین هم نن او سبا کې کابل ته تشریف راوړي.
او په شی سب دغه کسان چې راځي یا اشتراکي په دې جرګه کې دا کسان خپل د خلکو د خوا ټاکل سوي دي ک خپل د لوی جرګې د اساسو کمیسیون دوی ټاکلي؟
دا 2500 کسا چې ولس کټګوري وکړي دي، یوازې 15 کټګوري ثابت کټګوري چې هغه د افغانستان پارلمان دوه مجلسونه، 14 کسا والی صاحبان، 10 کسا د کمیسیون جوړونکي او چمتو کوونکي، او 250 کسا د علما او شورا دغه ثابت کټګوري دي چې دغه کې لاس نه ویل کېږي او کم زیات کېږي نه. نور دولس کټګوریګانې هر کټګوري په خپل منځ کې رایګیری کوي، او هغه موصوفات چې موږ ورته ټاکلي هماغه موصوفاتو په رڼا کې
بهرنی میلمانه خوب مخامخ په دې جرګه کې شراکت. د بهرنی میلمنو په اړه کوم معلومات راکړي چې کوم کسان تاسو دعوت کړی دي، او آیا دوی هم نن راغلي دي کابل ته؟ تر اوسه پر کوم څوک را رسیدلي کنه؟
یو خو د ایران او پاکستان د اروپا مهاجرین دي چې هغه د دې جرګې رسمي ګډونوال دي، او دوم هغه ډیپلوماټان دي چې د افغانستان په پایتخت کې سفارت لارې نه دلته میشتي او رسمی دفترونه لري. هغوی به د جرګې په اول ورځ یعنی افتتاح باندې به ټول سفارتخانو سفیران به دعوت وي. هغوی به د دې جرګې د افتتاحیه مراسمو کې به ګډون لري، او څلورمه ورځ اختتامي ورځ مراسمو کې به هم ګډون لري. بیا دوی د جرګې ګډونوال نه دي، دوی به کله چې مراسم د افتتاح خلاصیږي دوی به بیا تشریف وړي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شیوه چې ویلې د دې جرګې 1500 ګډونوال کابل ته رسیدلي، او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل سوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم د ورځنۍ نړیوال کانفرنس سبا د هند په مرکز کې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نونو سه هیوادونو سوداګر او پانګوال به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. تفصیل د مسوم ایوند پر پټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه تشریح کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نوې ډلی کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسعود د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. افغان چارواکي به په دې نړیوال کانفرنس کې د نونو سه هیوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي.
250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پنګاښونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي. همدارس یو شمیر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایښ ته خودل کېږي، ترڅو د نورو هیوادونو سرمایه‌ګزاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته، او د خپلو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پنګاښونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په خپلوي ناصر پیل کړي. د افغانستان د مالی کرنې قانون او سوداګرۍ شاري پراختیا ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استازي به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب د کانفرنس ته وینا وکړي، او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوال سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسه کال هم په افغانستان که د پنګونې د جل پنوم د نړیوال کانفرنس کوربه وو. خو افغانستان سره د سوداګرۍ په کانفرنس کې به د دوړ هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکاري یو سند هم لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستيال خان جنرال کوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دې ډول کانفرنسونو سره کېدای شي د دې هیواد سوداګرۍ او پنګونې پراخ شي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زمونږ په ملک کې د سرمایه‌ګزاري او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي، هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه‌دارانو سره ریکیږي، او دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړي، ترقی کړي، دا په دغه نمایشګاه او په دغه کانفرنسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندل دي، او خلک راغلي دي دنیا په هغه ملک کې سرمایه‌ګزاري کړي. نو دنا دا کانفرنس زموږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه‌ګزاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لمړنۍ هیواد چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له دې هیواد سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تېرو 12 کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. افغانستان سمندر ته لار نه لري او خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان له لارې له نورو هیوادونو سره کوي، خو د دواړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي او یې هم خپلې لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د همکاری به هغه موضوع ده چې پاکستان نه خوشوي او په بیلابیلو ډولونو خپل مخالفتونه څرګندوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له دې وروسته به له افغانستان څخه اروپا، امریکا او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته پوستي خدمات د استنبول له لارې ترسره شي. چارواکي وایي چې د پوستي خدماتو بهیر به تر پخوا چټک او لا ډاډمن سي. نور د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د مراسلاتو د ترانزیتي مرکز للارې کولای شي چې د هیواد مراسلات او پارسلونه په لږو ورځو کې اروپا، امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسوي. د دې وزارت مرستیال وهاب الدین ساده د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ترکیې للارې د هیواد مراسلاتو او پارسلونو استول د پوستي خدماتو په نړیوالو معیارونو تنظیم شوي او په 15 ورځو کې به ټاکلي ادرس ته رسیږي.
د استانبول سره موږ یو تفاهمنامه لاسلیک کړله. تفاهمنامې په رڼا کې دوی موږ سره همکاري کوي چې د راتلونکي مراسلاتو چې افغانستان ته راځي هم استانبول نه راشي او افغانستان چې به امریکا او اروپا ته ځي هم زموږ حب استانبول ده. هغه مراسلات چې به مخکې له 15 ورځو پورې د افغانستان نور هیوادونو ته رسېدل او یا برعکس نور هیوادونو نه به افغانستان ته رسېدل اوس له 2 تر 5 ورځو پورې اوده کې رسي.
خاغلی سادات دا هم موبایل چین او فرانسې هم ژمنې کړي چې د هیواد د پوستي سکتور په تجهیزولو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې پوستي خدمات په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. پخوا به دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ډېر وخت کې خلکو ته رسېدل، خو د وخت په تېرېدو سره په دې خدماتو کې پرمختګ شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې سکتور کې په افغان پوست مرکز سربیره د پوستي خدماتو نه خصوصي مؤسسې هم فعالیت کوي. خلک د مخابراتو وزارت دا اقدام ستایي او هیله کوي چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وشي. د کابل دوه تنو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
امان الله وزارت مخابرات چې دا اقدام کړی په دې باندې ورسره موافق خدای وکړي چې نور سہولتونه هم خلکو د مساعد چې دا پوسټه نظر لاړ سي او بزر بیر تراسي نو دا به د خلکو د فار اسانه وي.
بس هېری مخابرات دا سیستم چې پاله کړی اروپایي مملکتو ډېر تشکر او ډېر غزنج کوو. په د باز خلکو کورنۍ په خارج کې خپل مشکلاتونه سره علي مخکې مشکلاتونه و په ډېر وخت په زمان او مرور زمان دا مشکل له دل اوس جر کیږي.
خاغلی سادات دا هم وویل د هیواد د پوستي خدماتو په هوایدو کې د تیر کال په نسبت 15% زیاتوالی راغلی دی. د وویل تیر کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دې خدماتو عواید 18 میلیونه افغانۍ خو سږ کال 8 میلیونه افغانیو ته پورته شوي دي. د ده په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې د پوستي خدماتو 343 څانګې فعالې دي چې شاوخوا 2000 کارکوونکي لري. دا وزارت دا هم وایي چې دا خدمات د هندوستان او دوبۍ له لارې هم ترسره کیږي، خو د ترکیې لار ورته لنډه او اسانه ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د نومبر 18 چې د محصل نړیوال ورځ د نن په کابل کې ولمنځل شو. محصلین دغه ورځ په داسل کې لمانځي چې لا هم د خپلو زده کړو په وړاندې له ځینو ستونزو څخه شکایتونه کوي او له حکومت څخه غواړي چې په حل کې مرسته وکړي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د محصل نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منزل کیږي چې یو شمېر محصلین شکایت کوي په هیواد کې د تحصیل لپاره د ښو فرصتونو نشتون او له فراغت وروسته د کار پیدا کول هغه لویه ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. یو شمېر محصلینو د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د نوې ټکنالوژۍ په رامنځته کېدو سره بیا هم دوی ته په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب له مخې درس ورکول کیږي. بلال احمد زای او خالد خان چې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته راغلي وو، ازادي راډیو سره په مرکه کې خپلې ستونزې داسې مطرح کړې.
زمونږ د نصاب تعلیمي نصاب چې دی مازور نصاب دی او ځکه د هر محصل غواړي چې په معیاري سطح یعنی انټرنیشنل سطح باندې خپل زده کړې وکړي، نو په دې لحاظ باندې زمونږ تعلیمي نصاب وسپات نصاب دي ماسلین چې د خپل فراغت نه بعد ډیرو چکم فراغت سندونه تر لاسه کوي غیر د کار زمينه نه مسايده نو په دې لحاظ ماسلین ته باید دولت لخوانه په ماکم سیستم یا په کم بخش کې چاغې خپل زده کړې خلاصې په ماغه باید تغیر ته په ماغه کچ خپل وظیفه یا کارونه تر لاسه کړي
د ماسلین مشکلات خو ډیر زیات دي یو تعداد ماسلین چې د میتود درسي او بازي نور استونز لري د بل لحاظ نه مثلا د سیاسي بهره لپاره دا باید استفاده نشي
امنیتی ستونزې سیاست قومي او سمتی مسایلو ته د مسلینو هڅول ځینې نورې هغه ستونزې وي چې د مسل د نړیوالې ورځې په غونډه کې په اړه مسلینو شکایت کوه د نومبر 18 نیټه په ټوله نړۍ کې د مسلینو د ورځې په نوم منځل کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دې هیواد کې 13 دولتي او 1 خصوصي پانتونونه دي چې شاوخوا 250,000 مسلینو پکې زده کړه کوي د لوړ زده کړو وزارت مسولین وایي چې دوی د تحصیلي نظام د ودی او کیفیت ښه کولو ته ډیر کار کړی دی د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له نورو ارګانونو سره په دې همکار وکړي چې فارغ شوي کسانو ته کار پیدا کړي
د لوړ زده کړو وزارت مسؤلیت دا ده چې د ملي سویه په اساس باندې زموږ ځوانان باید وروزل شي دغه مسله چې یعنی د کار د منډلو په خاطر د لوړ زده کړو وزارت مسؤلیت یعنی په دې برخه کې نه ده اما موږ ډیره په دغه برخه کې هماهنګي له نورو وزارتونو سره لرو چې د لوړو زده کړو وزارت زمينه د فراغت زمينه ورته مثلا مسائل اسناد وسیږي موږ پکې یعنی ډیر توجه کړی ده
نامني بل هغه ستونزه ده چې د ټولنې د نور خلکو په شانې د زینو محصولونو ژوند او د غوي درسونه هم غزمن کړی دي د شنبه په ورځ په کابل کې د برهان الدین رباني د خوونی او روزنې پانتون سره نږدې په انتحاري عمله کې دوه محصولین وبشل شو او یو بل ټپي شو د امنیتی مسولینو د معلوماتو له مخې په دې حمله کې چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې وشوه ټول 13 مړه او 29 ټپیان شول
عمر دل چې د محصل ورځ نن په داسې حال کې ولمنځل سو چې پرون د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې پانتون ته نږدې په انتحاري حمله کې دوه تنه محصلین ووژل سول او یو ټپي سو جمیلې ظریف په دې انتحاري حمله کې له یو ټپي سوي محصل رومال سره مرکه کړې او په فایل کې ورسخه د پرونی پیښې په حق له معلومات غوښتي دي
دا د پانتون مخامخ د غزې کې د خپل کله د انفجار شو د غزې کې دکانونه دي زمات شي په کارو دي دکانو ته نه وتم چې څنګه کې نه سم چې انفجار شو نور به پزان باندې نه پوه شو ځکه چې په مونږ ډیر شي نه راو کړی د عمل ته د کانتینر دروازې وي سفره و نور شي نو په مونږ په مشکلات باندې چې څلور کسه په سختۍ امزان په بل لار باندې وېستا خو شاته و ما غ سمزانونه شفخانی ته ورسول
ارمل جان لکه څنګه چې تاسو خبري استه نن د سل نړیواله ورځ ده آیا د غورسته سیمون منزل آیا د دې ورځې منزل په افغانستان کې کومه معنا لري کینه لري د ورځې ون منزل سی په داسې حال کې چې مسئله د ستونزو سره مخامخ دي
مسئله بیچاره خو د هر خانه په باندې فشار راځي منزل هم دغه بچ په کور کې دغه د زخمی پروت ما زمنګ یو پنفي نزدې دوستم چې منصور جان نو مې دا هغه په کور رسید د مسئله منزل ورځ نو نور په دې اړه باندې څه واضح اشاره کوم تاسو په قدر هم دومره چې د خپل پروګرامونه جرګې شي نه هغه هم په تونونو کې نیسی او زور محصل تر رسیدي محصل بیچاره پکې مړ کیږي
بله ما ته د امنیتی ستونزو پاک لکره ته وای چې د کلچ مثلا د امنیتی ستونزو رپی کې په یواد کې څونه د تاسو د درسونو مخنیسی څونه تاسو له درس لري پات کیږي
زمون خو توان درسونه ډیر زیات لږ شاته پات کیږي مثال تیر کال هم دغه سي د پانتون د نوول په وجه باندې مونږ مکمل سمستر کې کزیات درس هم ویلې میاشتې 15 شل ورځې ولې په دې سمستر کې هم دغه سي یو ځلې جرګې په خاطر رخصتی شي بل زلی د شورا په خاطر رخصتی شي بل زلی د اختر په خاطر رخصتی شي دغه سي پروګرام زمونږ ډیر شاته پاتې کیږي
په دې حادثه کې پرته له تانه د تا نور سنفیان یا مثلا د دې پانتون نور ماسلین هم تا ولې د خپل سترګو چټ پنسوي
بله او ځکه هغه وخت خو د بعد له غرمې ټایم چې ل یوې بجې څخه تر څلورو بجو پورې الته دننه په پانتون کې خپل په درسونو باندې بوخت وي هغه د رخصتۍ ټایم او کما نن پیژندل خو ولې په خپل سترګو مې ولیدل چې هغه هم همدغه سي څوک زخمیان پراته ول څوک لمنځه تللی و پکې خزي وي پکې انجن وي زمنګ د دوستانو له جملې څخه چې ما په خپل سترګو ونه لیدل ولې مخکې ما ته زنګ وهلی و چې د څلورم ټولګي محصل د پښتو ادبیات او غم د شپې څنګه منصور جان نومیږي هغه هم پاک رسیدلی یو څلور پنځه نفر نور دي هغه هم ما نه پیژندل ول د پانتون محصلینو هغه پکې منشوي دی.
یو ورسته پښتنه دا چې پیغام دی وسلوال مخالفینو ته یا غو کسانو ته چې مثلا د داسې اکیډمیکو یا تعلیمي ادارو مخ کې انتحاري عملی کوي یا داسې پیښې کوي، هغه ته د پیغام څه د غوښتنه دي، څه د غوښتنه چې
مثلا هغه څنګه زما غوښتنه دا ده چې اول خو دا کار نه کوي، چې دا کار د چا سره کومه شخصي دښمنۍ چې لري نو بیا د رسنه ماغه پسې ورشي مسلینو بیچارهګانو پانتون ته چې هغه یو اکیډمیک زه ده یو د تحصیل لپاره زه ده، نو دې ته ځان پر رسول هم ښه کار نه ده او نه باید چې دا کار وکړي.
په پرونی انتحاری حمله کې یو ټپی سوی محصل رومل و چې د ازادي رادیو د خبريالې پښتنې ځوابولې. نن د محصل ورځ په افغانستان کې ولمنځل سو، خو محصلین شکایت کوي چې لا هم زیاتې ستونزې لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دا راپور هم اوري چې په کونړ کې د قومي جرګې په برکت د دوو کلیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستي بدل شوه. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل اجمل انس خوري.
د مشرانو جرګې د لوی جرګې په درشل کې پر امنیتي ګواښونو اندېښنه ښودلې. د راتلونکي دودیز لوی جرګې د ګډونوالو تګ نن کابل ته پیل شوی دی. په ویتنام کې د جمعې د ورځې راهیسې سیلابونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي، 9 تنه نور نادرک دي، نږدې 80 زره کسان بې کوره شوي دي. چین وایي چمتو دی چې فلیپین ته د ژغورنې او طبي خدمتونو ډلې واستوي. دا یک شنبه پورز جیورجی مارګیولاشویلی په تبلیسی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګرجستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د عراق په شمال کې د کوردمیش خپلواکي سیمې مشر د ترکیه له کوردان وغوښتي چې لاندې کاري سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې ورسته تاوتریخوالې غندلې دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی اس د خبرونه تر 15 بجو ده. په کونړ کې د قومي جرګې په برکت د دوو کلیو ترمنز اوږده دښمنۍ په دوستي بدل شوه. شخړه په وټو پر ولسوالۍ کې د خلکو ترمنز د مزکې پر سر اتکل مخ کې ولاړ سوی و. تفصیل د روح الله انوري پر پټ کې.
د جرګې مشر حاجی محمد روزی د غونډي برخوالو ته ویل دوی له دریو میشتو را په دی خوا د درګو او ډند کلی ترمنځ د را پیدا شوی شخړې د حل لپاره ډېرې هڅې کړې او د دوی د کوخخونو نتیجه و چې دواړو خواوو یو بل سره روغه جوړه وکړه او د تیرو څو کلونو بدبینۍ او دښمنۍ هېرې کړې. هغه د جرګې له خوا شوې پریکړه داسې اعلان کړه.
اول د سرک موضوع چې د جنجال همدا سببو د عمومي سرک څخه بالکل آزاد دی. دغه مذکوره سرک د درګو ډنډي کوزه باندې پاس مناګه شریک سرک دی. د مخکې سرک د جوړولو مصارف چې هر چا کړی وي د هیڅ چا څخه د غوښتلو حق نه لري. البته متباقي سرک چې جوړیږي دیو ته ټول په شریک ملا تړي چې دا ورسی.
د جرګې په پریکړه کې راغلی و چې کچیرته هر یو کلی د دوی له پریکړې سرغړونه وکړه قوم تبان غور کوي. ډاکټر محمد حفیظ چې د درګو د کلی پاستازي توبیا ازادي رادیو سره خبرې کولی وویل اصلي ستونزه د سرک په سر پیدا شوې و چې دواړه خواوی یو بل سره دښمنۍ ته کېنولې وي.
ډېر په خانه یو څه هم ستونزې موجود وي. عامه دوه درې مشتې مخ کې د ډنډ او د درګو ترمنځ په دغه ډېره کم اندازه یو قطز مکو چې په هغه په سر باندې جنجال پیدا شو او دغه جنجال د دې باعث وګرځي چې په ابتدا کې پکې بریدونه او ډزې تر سره شوې. خو خوشبختانه چې د دواړو جانبونو ته پاغه کې کوم صدمه ونه رسیدله او نن د دې وخت راځي چې دغه جنجال او مشکل د صلح او د فیصلې د لارې دفاعي ټکو ته ورسیده.
د ډنډو د قوم یو مشر حاجی وزیر وای دواړه خواوی یو بل سره خپلوي لري. جرګې چې کومه پریکړه کړي دوی ته د منلو وړ ده.
پاینده کې به موږ یو بل سره د ورورې ژوند سره وو نو غواړو چې پاینده کې بیا داسې مسایل را ما بین تشي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله د جرګې له غړو مننه وکړه. ورڅخه یې وغوښتل چې په ولایت کې د تورته نور شخړې هم شته چې شي حل کول ته زیاته ارته لیدل کیږي.
کومړي شوی نو اوس به تاسو نه سوي چې د دې معاوضه څنګه کوي. خدای نه خواسته خو نه دوه مړي دی او دوه زخمیان په یو مړي حساب کوي. یو مړی په دې کې نو هغه به بیا نور هم دغه مشکله شوی. نو د پتنی او د دښمنۍ د عذاب نه زموږ او تاسو ټول مسلمانان خدای وساتلی کی.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم زیاتې کورنۍ داسې شته چې په ډیرو وړو خبرو یې یو بل پسې ټوپک راخستی، د یو بل نه کسان وژلي، ټپیان کړي او له خپلو کورونو یې کډي کولو ته اړ کړي، چې اوس هر دښمنه خوا په ډیرو بدو او له ویرې ډکو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
راپورونه وایي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې پر سر شدید اختلافات پیدا شوي دي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات بلند مهاله وي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي او دوی په څو ډلو سره وویشي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
رویټرز خبری ایجنسی په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبی وزیرستان کې د نومبر په اومه په جوړه شوې غونډه کې حاضر و لیکي، کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، ډیری قومندانان له غونډې وتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نوره لمنځه ولاړه. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه وکیل یوسف زای چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
البته د پاکستان ریاست د ډېر وخت نه کوشش کوي د انټلیجنس ایجنسیانو چې هغه د طالبانو په مختلفو تنظیم ګروپونو کې یا د هغو کوم شخصیت یا د دهران د داسو په منځ کې دراړ واچوي، نو د پاکستان بعضې داسې کمانډران شته باندې اثر انداز کیږي د پاکستان پالیسیان یا د پاکستان انفلوئنسر. همدغه وجه وه چې کله د مولوی فضل الله نوم راغی او د هغې سره د بل کمانډر نوم راغی، نو طالبانو کې بعد داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلح د عمل لږ وکالت یا دلالت کوو، نو هغې غوښتل چې رفت الله په ځای باندې بل کمانډر مخته راولي.
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي هم وي، نو د تحریک واګې به د متشددو قومندانانو په لاس کې وي.
طالبانو کې کوم اختلافات وي نو بیا هم
د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو نه کول اعلان وکړ او په پنجاب ایالت کې د امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو د وژلو خبرداری هم ورکړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تصویرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر رقیم الله مسعود له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو، چې له امله یې د دغه طالبانو مرکزي شورا د نومبر په اوومه نیټه د سواد د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله ځای ناستې وټاکه.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کله انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای شئ. د عراق د کوردستان د خود مختار سیمې مشر د ترکیه جنوب ته چې اکثریت اوسیدونکي په خټه کوردان دي، په تاریخي سفر کې د ترکیه د صدر اعظم د سولې رواني هڅې وستایلې او له کوردانی وغوښتل چې د دغه هڅو ملاتړ وکړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان سیمې ته د مسعود بارزاني سفر په ترکیه کې د وسلوالو کوردانو لخوا د څه باندې درې لسیزو شخړو د پای ته رسېدو لپاره مهم وباله. تفصیل له نوریاس نوری څخه اوري.
د عراق د کوردستان مشر د ترکیې پر کوردانو غږ وکړ چې له انقرې سره د سولې د کمزوري پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزاني دا څرګندونې پرون د ترکیې له جنوب ختیځ دیار بکر ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. دا په دوو لسیزو کې د سیمې ته د بارزاني لومړنی سفر دی او هدف یې هم د صدر اعظم طیب اردوغان د سولې د هڅو ملاتړ دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د اربکر ته چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردانو د سیمو اصلي مرکز دی مسعود بارزانی په داسې حال کې سفر کوي چې انقره د هغې له خود مختار سیمې سره د انرژي د میلیارډونو ډالرو یو معامله نهایي کوي او هم په ګاونډي سوریه کې شخړو ته په پام سره د وسلوالو کوردانو د دریض د پیاوړي کېدو د مسلې پر سر دواړو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. بارزانی د سفر په لومړۍ ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې ګډونوالو د کوردستان سپین زرغون او زیړ رنګ بیرغونه خورول سیمې ته خپل سفر تاریخي یاد کړ او وی ویل چې په دې ټول پودې چې 15 کاله مخکې ناممکنه و چې دلته وینا وکړي. هغه وویل صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سولې لپاره زړور ګام اوچت کړی او دی له کوردانو او ترکانو رونو غواړي چې د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. د سولې لپاره اساس ایښودل شوی. غواړم د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه مننه وکړم چې د سولې په لار کې زړور ګام اوچت کړی او یو اساس ایښی دی. د رویټرز راپور له مخې کوردان چې اکثرا د نړۍ تر ټولو لوی بې دولته قوم بلل کېږي شاوخوا 1.5 میلیونه په ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې اوسي. په عراق کې دوی له 1991 میلادي کال راهیسې یو خود مختار دولت لري خو د ترکیې په ګډون په نورو هیوادونو کې تر فشار لاندې دي. د ترکیې صدر اعظم سمیته د بارزانی سفر په ترکیه کې د وسلوالو کوردانو لخوا د څه باندې 3 لسیزو شخړو د پای ته رسېدو په برخه کې د روانو هڅو لپاره یو مهم ګام وباله او وی ویل چې تر پرونه پورې پر سولې ډزې کې دی خو دوی به نور دې کار ته اجازه ورنکړي. د اربکر د ورورګلوی ښار دی. موږ تل ورونه او خویندې وو او د تل لپاره به خویندې او ورونه پاتې شو. موږ یوازې دوستان نه یو بلکې سرنوشت مو سره تړلی او د تل لپاره به په ګډه لار وهو.
محشر قدر بیرز برابر
د کورستان کارګرانو د پیکیکی ګون له خوا په ترکیه کې په شخړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوی دي. چارواکو ویلي چې اردوغان په وینا کې د لومړي ځل لپاره د عراق د کوردستان کلمه کارولې او ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې د پیکیکی جنگیالي به له غرونو راکوزیږي او زندانونه به له بندیانو خالي کیږي. د اردوغان اشاره هغو وسلوالو کوردانو ته وه چې د عراق په شمالي غرونو کې په اډو کې اوسي. له پیکیکی سره د ترکیې د سولې د ټینګېدو د هڅو اړتیا په سوریه کې له 2.5 کلنې کورنۍ جګړې سره پیدا شوې ده. په دې جګړه کې د سوریې کوردانو له ترکیې سره په ګډه پوله د ډیرو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د مارچ د میاشتې راهیسې چې د پیکیکی له وسلوالو سره اور باندې اعلان شوی د سولې هڅې په ټپه درېدلې. پیکیکی ویلي د کوردانو د حقونو د اعاده کولو لپاره د انقرې د تېرې میاشتې اعلان شوي اصلاحات هغسه چې لازمه و نه دي عملي شوي. د عراق د کوردانو د خود مختار سیمې مشر په داسې حال کې ترکیه له جنوب څخه کتنه کوي چې ترکیه او د عراق د کوردستان چارواکو په سوریه کې د وسلوالو کوردانو د هغه پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي غواړي تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې د عراق د کوردستان په څیر د سوریه خود مختار کوردستان اعلان کړي. د عراق له کوردستان سره د ترکیه د اړیکو پیاوړي کېدل د هغه هڅو برخه ده چې دا هیواد غواړي د سیمې لپاره مختیا او هم د تیلو د صنعت لپاره کېدو سره مرسته وکړي. د خود مختار سیمې له ترکیه سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د پایپ لاین د غزولو یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې سیمې تیل او ګاز له دې لارې د نړۍ مارکیټونو ته لار پیدا کوي. بغداد له دغې معاملې خوښ نه دی او اندېښنه یې ښودلې چې دا کار به د عراق د پاشلو سبب شي. واشنگټن هم پر دغې معاملې اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. ګرانو دوستانو کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي سو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به هم لکتل د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي او د دې په څنګ کې دا یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له هلمند نه ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی په کلی کې یو کس په نامه د اصل خان پیدا شوی دی. محترمو دوستانو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښه وي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانه پروګرام ته راغیاست. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې و تاسو ته یو تلیفوني پیغام خبر کړو په کوم کې چې یو ورور تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه چې نوم یې اصل خان دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه سید مصطفى قادری د سرپل ولایت په نامه د اصل خان ولدي عبد القاسم ورور یې سیرین ماما یې محمد خان دی. وایي د ډېرو کلونو د ډېرو کلونو راهیسې تېرې شي د کوره ورک شوی یم. د شبرغان د ولایت یم. اوس په هلمند کې د کجکي ولسوالۍ د نیچې په کلي کې اوسېږم. که چېرې زما دوستان زما د رقمي سي راځي سي په دغه شمېره بې تماس ونیسي 0000-3841. شماره بیا تکراروم 0000-3841. د خدای په امان.
آزادی رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000-3841-415. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. کله نن ورځ پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي اولته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. محترم اوریدونکو اوس قلم کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
تخار ولایت دشکمشت ولسوالۍ ما د یو انډیوال لرم په سعودي کې د درې کاله نه د هغه تنام د صدق الله چې هر چا ته معلومات چې په دې ټلیفون شمېرو دي ما ته ځوي او صفر افتاد اف سیو شش نواد یاد چل دو یاد
زمنا سلاسان دو تیستاز دوی نظافت دو ولایت ارغنده دو رسوالی دو سفریق ما ورور نواستان دو تیستاز دوی دو مخو دو کتوی که دو ایران استا پرسه ای که مرد دو زون معلومات میدی تیز مرد آواز آوری یا ایدزا خطری آوری ایدزا نوالان آوری دو مرد سلاسان که ما سنی تیز زخمان تیستون سفر آویا دا یو سلو تری پندوس یو سلو تری آویا سفر آویا یو سلو سری پنځوس یو سلو سری اویا سفر اویا پنځه یو سلو سری پنځوس یو سلو سری اویا درې زنګ مست د اتریش
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
سلام علیکم، زه عبدالرحمن د خوست ولایت نه خبرې کوم. زما یو د تره زوی د عبدالله نومېږي، د ډېر وخت کېږي ورک شوی ده. نو که چاته پته وي نو په دې نمبر په دې شمارې دې موږ ته معلومات راکړي. 0 40 4 8 5. ډېر مننه.
السلام علیکم، روزګان روزګان کې دا مرضی باران د مصر ور مراد د کشر روز د سیدا د اخر روز خیرات په دو دو شمیرو نو سره جمع کوم چې تاسو په پر سره چې پر درې هفته چې پر دې نو څنګه چې پر وا چې پر دوا پنځه نه څلور درې و سلام.
السلام علیکم، احمد خان خراب دلائی تقریباً کورا وطلے بارے کی مثال پہ رکھیے قاضی ادا لمبہ مناسب تلاش میں کسی پر وہ سو درش پہ تدر میری.
السلام علیکم، احمد اخونزاده ما ده هلمند ولایت کې د سره پر رابطه کې ما زما یو د اکازي دي چې عمر یې تقریبا 35 کلن دی. نو دا څلور کاله کېږي چې د خپل ځای څخه نظر کوي په نن مې عبدالرحیم لالا دی چې هر چا ته د پاک له معلومات لري نو په دې لمبر دې زموږ سره رابطه ونیسي. اوس لمبر ته وایم 0 4 9 8 3 9 3. د ټلیفون نمبر هم یوار بیا وایم 0 4 9 8 3 9 3. که دا معلومات هر چا را ته راشي لس زره افغانۍ بخشي ورته ورکوم، هر ځای کې هلته زه ورته ورځم. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم،
زه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته مې کېږي او سلامونه وړاندې کوم. زه دارخان فلال د کندهار ولایت کې ستاسو سره په تماس کې یم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ستاسو ما پیغام نشر کړي. ما د خلاف دوی دې چې د باران په نامه اوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. تمشا کاځي دې که هر مسلمان ورور ته معلومات دې ما سره دې دغه ټلیفون سره اړیکه ونیسي. 0 4 5 4 4 4. والسلام، ازادي راډیو زنده باد.
الو، زه د هلمند د ولایت د واشر د ولسوالۍ د لر د سیمې سستي سره په تماس کې یم. موږ یو ورور ورک دی خان میر دا اوه کاله کېږي چې نادراکه دی، نه د مړینې نه د ژوندي نه درک ده. د حضرت محمد زوی ده، هغه محمد وراره ته محمد وراره د حاجي خدای نظر اکا لمسی د میراجان ورزي خان ورور دی. چا چا معلومات سه موږ سره دې په دغه لمبرو ته تماس ونیسي. 0 4 1 0 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
هلو السلام علیکم دوستانو رحمت گل سنگرمل یم د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم د ورکو شو عزیزان پروګرام چلوونکي امان الله امیر دیتا او د ادبی رادیو ټولو محترمو کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم زموږ یو ورک شوی عزیز چې نوم یې ملک دزګی ده د دولس کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی ده که څوک یې ده په اړه معلومات لري د دا اعلان دی په خپله اوري نو د مېرمنۍ د مخې دې په دې نمبر زنګ ووایي 0 اوه سوه اوه نوي اته دېرش دېرش پېنځه دېرش 0 اوه سوه اوه نوي اته دېرش دېرش پېنځه دېرش. او د ده نوم ملک بدګی ده او زه په خپله رحمت ګل سنګرمل خبرې کوم. نور بس کوم درته غواړم د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زما مدرم د کندهار ولایت د لسنی ناحیه څخه نه سایت سره تماس نیولې دي. زما یې لیکلې چې شل کال کېږي نو د محمد دین د هلمند ولایت د نوزاد د ولسوالۍ د برنوزاد د سیمې د حتیزو د کلي دي. شل کال مخکې نه درته سوی یعنی ورسوي دي که څوک د مړي او ژوندي په حقله معلومات ولري نو مهرباني نه وکړي ما دې تر دا وخت ماره باندې زنګ ووهي. زما له ریپورټ چې ماره دې سپر آیا
السلام علیکم. د مرجیه او سوالی څخه میاړي کې نیول ده. زما یو اخشه دی چې د مسلجان په نامه دی د اتو نه کال کېږي تقریبا چې د کونه نداره کا شوی دی. نو په هر چا ته معلومات دی په دغه شماره دی ما سره تماس ونی شي. سفر مو سفر درې دوا یو اته بیا یو ځای تل سفر پر سفر اته درې دوا یو اته هو سلام. ازادي راډیو زنده باد.
اواز د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم. زه د غنیمه اعظم چټما دی ول سوالې د مکه نه کا په سپیز ما ورور ما خانه مې دا تلو دا کال څنګه د صورت کې کدی خپل ما زغاوډین په دغه شماره د ناصر زنګوي چې د مسلمان او خلک وای په ایران کې څه کوي چې دې خو معلومات نه را پکې کوم دې را ته و دې وای چې اړیو ته معلومات کوي باندې هم د مصطفی دغه شماره زنګوي کبندې مصطفی په دغه شماره به زنګوي 0 1 0 2 3 2 1 2 بیا تکراروم 0 1 0 2 3 2 1 2 یو لکه غوانی شیرنی ورکوم چې هر مسلمان سره عملي مرتج په دغه شماره زنګ ووي.
ولی السلام علیکم. زنی از محمد د هلمان ولایت د ناویل ولسوالۍ رحمت درکوم. زما ورور د لال محمد بنواد د لاش اولس کاله کېږي چې د کون نه درکه سوی دی. هر مسلمان ورور که د په هکړه معلومات لري او یا د خپل زما اعلان اوري که په ایران کې که په پاکستان کې که په افغانستان کې هر یو ته چې معلوم وي زما سره چې دغه شماره باندې اړیکه څنګه کړي 0 1 0 1 3 4 5 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 1 3 4 5 3 هر مسلمان ورور که د په هکړه مو ته معلومات راکړي نو موږ ولا که افغاني جایزه ورکو. والسلام د ازادۍ راډیو له خدای رمانان.
زه شهراج الدین خبرې کوم له کوچې چې زما یو ورور نه درکه ده د نصرالدین په نامه باندې. که چا ته معلومات وي په دې شمېره کې زما سره اړیکې ونیسي. زما د موبایل شمېره ده 0 3 4 1 3 0 2 1 0 3 5.
السلام علیکم. السلام علیکم. زما نوم قیم دی. زما ورور رقصی عبدالله جان نومېږي. 25 کاله کېږي. که چا سره معلومات وي د ټلیفون په دغه شماره کې زما سره معلومات ونیسي 0 8 2 9 5 9 5 9. که د یو چا سره معلومات وي پر دغه اړیکې باندې زما سره معلومات ونیسي. که دی خپله دا غږ اوري هم دې پر دغه معلومات راسره ونیسي. خدای په امان. السلام علیکم.
زما رحمت الله خو د هلمند ولایت مرجید ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. زما یو خدای تقریبا چې دی 15 کال چې دی ورک دی. دی چې د کندهار د ولایت د نیت ولسوالۍ د ترکمان د قرایه د احمد الله نیږي محمد علي زوی دی. فدی چې زما زغه اوري یا بل څوک د په حق له معلومات لري ما ته دې په دغه نمبرو زنګ را ووهي. نمبر دی 0 1 0 3 8 9 3 شپاز شپاز و یو بلر دی سپر و نا پینزه و و شپاز پینزه نا دو تاسو کزه ده پا حقل معلومات سری عدیز مازا غاوری کاشتیارا پیدا که سلور نکه کالداری جایزه لری و السلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم په دې هیله چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړی د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان مرټوي تر بل پروګرام پورې تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار ونه د ماخام تر او بجو پورې خبرونه لري
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com